یا په مرکزونو کې دي ستاسو مشخص پیغام ورته څه؟
زه ورته وایم د کوم نجونې چې پکتیا کې دی او نور افغانستان ولایتونه کې دی چې دوی د خپلې هیلو نه پاتې دي، زه ورته وایم چې مبارزه وکړي، یا خپله کورنۍ ته قناعت ورکړي، د دوی د کورنۍ نه غواړم چې دوی حمایت کړي، او دوی خپله باید ډیره مبارزه وسي، با حوصله وسي، د خلکو د خبرو په وړاندې دوی چې کله یو هدف وټاکي او خپل هدف ته په هر مشکلات شاته یې پرېږدي او د خلکو خبرو ته توجه ونه کی، دوی کولای شي چې خپل هیله ته ورسی. هر څوک چې غواړي پرمختګ وکړي هغه باید شاته ونه ګوري، که څوک شاته وګوري نو پرمختګ نشي کولای.
ډیره مننه له تاسو نه سراغ له یو د مخکښ خزو په پروګرام کې ملمن سره برخه واخیسته.
ډیره مننه له تاسو هم.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د کابل ښار غربي څنډې ته تللی یو، چرته چې پر یوې غونډۍ د دارالامان تاریخي ودانۍ پرته ده. آیا کله مو د دغې تاریخي ودانۍ پر تاریخ او جوړښت فکر کړی؟ او یا مو یې پاړه له چا څخه اوریدلی؟ په نننې خبرونه کې د کابل د دارالامان د تاریخي ودانۍ پر جوړښت، تاریخ، بدلونونو او اوسنی وضعیت خبرې کوو. راځئ وږمې جبار خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، د اماني دورې د ښار جوړولو پروګرام او دارالامان ماڼۍ طرحه چې زموږ له نننیو شرایطو سره هم تړاو لري، د هغې دورې له شاهکاریو څخه شمیرل کیږي. له دغې شاهکارې ماڼۍ څخه له پخوا راهیسې تر اوسه پورې بېلابېلې استفادې شوي، کله د شاه دفتر او د اوسېدنې ځای ګرځېدلی، کله یې د پوځي کلا حیثیت غوره کړی او کله کنډر شوې ده. دارالامان ماڼۍ نه یوازې د مهندسي له پلوه د هغه وخت یو شاهکار دی، بلکې ماهیت یې هم د افغانستان د هغه وخت د پاچاهانو د کار له دفترونو څخه توپیر درلود. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار استاد حبیب الله رفیع څخه مو پوښتلی چې په اماني دور کې د دغې ودانۍ د جوړېدو اړتیا څه وه.
کله چې استقلال ترلاسه شو، حضرت امان الله خان وغوښتل چې افغانستان هم د نورې نړۍ سره سیال شي، او کله چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس د دې دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ. د دارالامان ماڼۍ بیا د دې لپاره جوړه کړه چې په هغو کې دولتي ادارې، شورا او نور ټول دولتي جوړښتونه په هغو کې ځای پدځای شي، چې خلک په اسانۍ ورځي او یو پیو ټول کار خلاصي. دا اوس چې د دارالامان قصر په ودان شوې، دا د تی بی تپه نومېدله، او دا د خلکو ملکیت و، مځکې هغه ځنې واخیستلې. دلته یې په یوه لویه ساحه کې د ماڼۍ لپاره کار پیل کړ.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان ماڼۍ د خلکو په ځمکه کې جوړه شوې او خلکو ته یې دوه برابره بدل ورکړل شوی دی. دا چې د دغې ودانۍ د بنسټ ډبره کله کې خودل شوه، استاد رفی وایي
په 1304 کال کې د دارالامان د ماڼۍ بنسټ ډبره کې خودل. د ماڼۍ د جوړولو نقشه د فرانسوي او د خصوصا د آلماني انجینرانو لخوا جوړه شوه، او د دې لپاره چې خلک هم په کار لوېدلي وي. د تیږو لپاره د چیل ستون د غره نه د خلکو په وسیله تیږې راایستلې او غوټۍ بیا ښه معاوضه ورکوله. مثلا یوه تیږه به په یوه افغانۍ ځینې اخیست.
د ده په خبره چې دغې ودانۍ شاوخوا 150 کوچنۍ او لویې خونې هم لرلې چې د وخت په عصري معمارۍ سره جوړه شوې وه. د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی پوهاند رازقی نړیوال مو د امانی دور د دغه شاهکاري ماڼۍ په جوړښت غوښتل هغه وایي
په 1300 هجری مریض کې د دې کار شروع کو او په 1300 شپږم کال کې د دې کار پای ته ورسید. د دې قصر په جوړولو کې 2 تنه د ښار جوړولو انجینران او معمارانو برخه اخیستې وه. د دې پخوا کې په خپل د هیواد د شپږم ټولګي 200 فارغین هغه د شپږو میاشتو دپاره د معمارۍ او د انجینرۍ په چارو کې مخکې د مخکې نه روزل شوي وو چې د دغه 22 انجینرانو سره خوا کې دغه هم برخه واخیستله. د آلمان د یوه وتلي متخصص هارتل نومېده چې د هغې نقشه او ډیزاین او پلان یې ترتیب کړو. مساحت د دالامان د ماڼۍ او د باغ 140,000 متره مکو او په خپل ماڼۍ چې پی جوړه شوې ده د دې د تپې په سر باندې دا 140,000 متره مساحه رانیوله. ماڼۍ درې طبقې درلودلې. د ځمکې د نه 30 متره لوړوالی درلود. 150 لوی او کوچني کوټې درلودلې. ټول تعمیر مرکز ګرمي درلودله. د اوبو رسولو او نورو عصري شبکې
د نوموړي په خبره چې د دارلمان د ماڼۍ معماری د پخوانیو اروپایي معماریو په نظر کې نیولو سره ترسره شوې ده.
دا په خپل اروپایي شګه د جرمني معماری و. نو څو هنري ظرافتونه چې په معماری کې خصوصا په اروپا کې او په جرمني کې کار کېدل هغه ټول په دې کې کارول شوي وو. معمولا د نالونو په سرونو کې او په کنجونو کې په زاویو کې دغه واړه سالونونه پای موجود وو. مګر عمومي سالون چې هغه یو تاریخي سالون و هغه د عمومي مدخل د پاسه په دویم منزل کې جوړ شوی و چې بیزوی شکل لري او لوی کوټې د دې چې وي هغه ګمبزي وي او دا د افغانستان د ډیرو انتیکو ودانیو څخه
دا چې له آبادۍ وروسته له دغې ماڼۍ څخه څه استفاده شوې ده نړیوال زیاتوي.
په دې کې خو په خپل اعلیحضرت امان الله خان اوسېده او د خپل حرم سره د پاره یوه بله ماڼۍ چې هغه د غره په لمنه کې وه د دې نه جګه وه چې هغه د تاجبیک ماڼۍ په نامه یادیږي هغه هم تقریبا وړه کاپي همدې د لامان د ماڼۍ وه چې حرم سره د هغې هلته اوسېده. د هغې نه وروسته چې مثلا حبیب الله کلکاني راځي هغه خو مثلا په دې باندې عبدالرو حبیب نوم دي څه استفاده شوې ده هغه په تاریخ کې ما دې کې زما ګوتندی راغلی. دا غیر نو روسه مثلا نادرشاه چې رامنځته کیږي غواړي چې دلته مثلا یو پانتون جوړ شي چې دارالفنون نوم پکدي. او دا غیر روسه په ظاهرشاه په وخت کې په دې کې یو وخت وزارت عدلیه پکې موجود و. دا غیر نو روسه دا د وزارت دفاع پورې تعلق پیدا کوي تر هغه وخت پورې چې دا ډنګيږي په قزیدو تنیشب او د نجیب په وخت کې.
دی وایي چې د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال په دغه ماڼۍ کې د عدلیه وزارت پوچی بیا یې اور واخیست او ودانې ویجاړه شوې و او د حفیظ الله امین په واکمنۍ کې ترمیم شو. استاد حبیب الله رفی وایي کله چې د دارالامان ماڼۍ جوړېده نو غازی امان الله خان یو لیک د دغې ودانۍ په بنسټ کې خښ کړی و.
اعلی حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه د غو په تاداو کې یوه لیکنه ایښې وه. دا لیکنه یې د زارو د سکو سره په یوه لوښي کې ایښې وه. په دې لیکنه کې د لیکلي وو چې زه د امیر حبیب الله خان زوی د امیر عبدالرحمن خان مسای د محمد زایی کورنۍ پاچا په پلاني وخت کې ما دلته حکومت کاوه او دغه قصر مې جوړ کړی. د ده نیت دا و چې دا به یوه تاریخي یادګار وي. دا به په دې قصر کې خښ وي. کله چې زر 2000 کال وروسته د قصر ورانیږي بیا به دغه دغه سند راوځي او د دې نه به بیا په تاریخ کې استفاده کی. لیکن دا خبر نو چې دا داس چاته جوړ کړي او چې هغه د دې د مرګ د تختی او بلانه وي و چې د دې د قصرې ونړاو او وېسو ځو ووري ور.
دی وایي چې د دغه ماڼۍ مساحت شاوخوا 6000 متر مربع ته رسیږي. د دارلمان ماڼۍ مانوي جوړښت په دې باب ځانګړی توپ لري چې پاچا د کارل دفتر څخه کولای شوې د باندې هم وګوري او په څو دقیقو کې وزیرانو او د شورا مجلس ته ورسیږي. دا ماڼۍ له جنگي کلا سره ورته نه ده او د خلکو په ذهنونو کې د شاه په باب هیڅ ډول ویره او ډار نه رامنځته کوي. خدا چې وروسته جنگونو وخوړه دا سیاسي پیښه وي. سید جلال سادات هاشمی چې د دارلمان اصلي اوسیدونکی دی او له ماڼۍ سره نږدې اوسي وایي چې دغه ماڼۍ د جوړېدو طرحه د امیر عبدالرحمن و.
درسې بسازی قصر دارلمان که در زمان امیر عبدالرحمن خان که وقت
د دارلمان د مانی پاړه کو وایم کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسید د دغه سیمې اوسیدونکو ته په ریشخورو دوغاباد او یوشمیر نور سیمو کې مزکی ورکړي او غوښتل یې چې دلته شاهی مانی جوړ کړي خو په دغه کار بریالی نه شو. له هغه وروسته یې زوی حبیب الله خان په دغه اړه فکر وکړ خو کامیاب نه شو. کله چې غازی امان الله خان واک ته ورسید پر دغه ځای مانی جوړوي او د پادشاهۍ اعلان کوي.
شایی خود اعلان میکنن در اون عصر زمانشان و
نوموړی وایي چې څو ځله دغه ماڼۍ ورانه شوې او بیرته رغول شوې ده خو ډېر کلونه همداسې ویجاړه پاتې شوې او د ولسمشر غنی له لورې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. دا چې د دغه ماڼۍ د بیا رغولو چارې څه ډول روانې دي د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغنیزې پروژې تخنیکي مرستیال سمیع الله محمدی په اړه وایي.
دارالامان پروژې د ثور په میاشت کې شروع شو د په اساس د ریاست جمهوری حکومت باندې او دغه پروژې اوس د وزارت شهرسازی لاس لاندې دي، یعنی مدیریت د پروژې وزارت شهرسازی کوي او اصلي ساختماني کارونه بل شرکتونه اوس چې اوس تصدی ساختماني ده هغه کوي. د دارالامان پروژې قصر باندې مونږ تر اوس چې سمت کړده برابر کړده $40 میلیون دي، چې البته دغه خو پروژې یعنی داسې پروژې نه ده چې مونږ د صفر نه شروع کړو، دا خو دوباره بسازي ده او بهسازي ده، کېدای شي چې 10% کم شي یا زیات شي. دغه ټول پیسې او ټول بودیجې د خپل جمهوری اسلامی افغانستان د وزارت مالیه ورکی. دغه پروژې 15 کاله وخت نیسي، یعنی 15 کاله بعد تر ختمیږي انشاءالله ټول پروژې. موزیم نگارخانه 15 کال کې مونږ دغه انشاءالله به شاهد اوسو چې دغه موزیم لکه موزیم استفاده شي.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
مهربان زمان و دزرق